مخکخی خزی.
سلامونه از فرشته غنی موتاسی ده مخکخی خزی پروگرام تا هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې ښځې کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډیره هڅه کوي تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې لا هم امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي. ګڼې ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره ټکوي، خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپله دنده او مسؤلیت مخته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده. هغه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بیلابیلو دولتي ښوونځیو کې دنده ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون، ډبلیو اف پی موسسه او داسې نورو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړي چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې په ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دنده ترسره کړي او د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په دې خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفه معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرو. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی معروف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان. اغلی معروف، په لومړي سر کې که په دې وغږېږو چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند د ښځو وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه دی، د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی شته دي، دولسم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتون شته دي، انجینې هلکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین ورکوي، او یو تعداد ډېر ښځې په کارونو بوخت دي، کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار دوی وظیفې ته وځي او دا یو ښه بېلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیم یې کړی دي، تعلیم ته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
دا خبرې لرې پرتو سیمو کې هم صدق کوي کنه؟ هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتو ولسوالۍ.
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې ناامني ده، هلته مکتبونه تړل شوي دي. که څه هم یونیسف دفتر کوشش کړی دي چې یو څه ولسوالۍ کې حداقل د نجونو دپاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولېږي چې تدریس وکړي. خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه موساقله او لکه سنګین او نوزاد دا ځایو کې د نجونو دپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي. تعداد زوجات دلته ډېر زیات دی. یعنی د دوی دا رواج دی چې یو نارینه څو ښځې ولري په هغه باندې فخر کوي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي که هغه شدید حالت یې راته ووایي؟
هغه شدید حالت چې دوی تاوتریخوالي ورسره مخ کېږي، دلته ډېر په کوچني سن انجونو ودېږي. او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اتکلنه وکلنه انجلۍ نکاح تړي. یعنی نکاح هم یو د اهلیت سن غواړي، چې هغه سن سال هم د نکاح په اهلیت کې، یو فرد په اهلیت کې شمېرل کېږي. خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې. البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته په تېر، خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي. داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، کار کې هم لزګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی وده کوي.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه ټیټه ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودل په دې کې دخیل دي، چې هم د سواد او د پوهاوی کچه، هم د شرعي پوهاوی کچه کښته دي، څوک نه پوهېږي. او هم د تعلیمی برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهیږي چې قانوني سند ازدواج دی ونجلی ولک سعودي او په کلنۍ کې دوی ازدواج وکړي او کم سن ودونه سونه زیانونه لري نجونو هلکانو دپاره نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ او تاسو خلق کوستن په هلمند کې چې تریاک کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبونو کې ډېر دي.
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا 14 کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې وي؟ څومره وخت کېږي چې په هلمند کې او د دغه ډول ستونزو سره سروکار مو دی او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بله، زما ډېر وخت کار کېږي چې زه حقوق بشر دفتر سره کار کوم. په قندار کې مې هم کار کړی ده، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی ده او تقریبا 4 کاله کېږي چې هلمند ولایت کې کار کوم. چې د بېلابېلې قضایاو پېښې سره مش مقابل شوي یو، چې بعضې چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې و، چې د هغه جملې څخه زه به یو قضیه چې قندار ولایت کې هغه وخت چې ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څنګه کې، چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته او یعنی ډېر خواشینی و، د خدای لیازې د خدای د قرآن لیازې تاسو وګورئ چې زه زما خور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو ته لاس ورور او ډېر اوږده اوږده کوڅه یې وایستله. دا زما د خور کوڅه ده چې ایستلې ده ځینې، یعنی ډېر غټه غټې کوڅه وه چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي. موږ په خپله وسه باندې ډېر داد خوایي وکړه، نصر حکومت ونیوله، خو اما زما هېڅ وخت یاده نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوڅه په جیب کې راته راوړې وه.
ډیری وخت په هغو ادارو باندې انتقادونه کېږي، نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وای نه دی کړی. ولې دغه ډول نیوکې ځینې وخت رامنځته شي؟
زموږ د خلکو نیوکې د دوی د بې خبرۍ نه او نه آګاهۍ نه کېږي. دوی یو څه چې اوري هغه ژر باور کوي. داسې نه وي نو تاسو خپله د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ، د 40 کاله مخکې چې د اوګري حکومت راغلی وه هغه وخت سره کوم ژوند و، د جادې فضا به سره کوم و، د خرید فروش بازار به سره کوم و، د خلکو وتل ننوتل هغه بیره هغه وحشت هغه د هغه خلک چې د هغه ځای څخه راغلی و، د هغوی هغه ظاهري ویښتان او دا شیان چې په کوم حالت کې و نه، او اوس څونه تغییرات راغلي دي. یعنی په دې تغییرات کې زه نه وایم چې سل په سله کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغییراتو کې رول لري، خپل رول لوبولی دي. اصلاحاتو د پرولی د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اوله چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادبا و د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقونو باندې. او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک دغسې چې ډېر دوستان لري، دښمنان هم لري، چې هر توپک سالار، هر ظالم، هر غصب د حقوق بشر دښمن دی، په دې خاطر چې پوهېږي چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي د دوی فسادونه، نو د حقوق بشر پسې منفي تبلیغات کوي.
که راته ووایي چې تاسې څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې د هغه لارې تاسې غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ، یا حداقل د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي کې رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژیک پلان د 9 کاله 15 کاله دغومره وختونو دپاره جوړوي، چې بیا هر کال د هغه استراتیژیک پلان څخه موږ یوه برخه اخلو او پلی کوو. نو موږ یوه برخه لرو نظارت او بررسي بخش ورته وایي، چې د تخطیانو څخه د بررسي او عموما د چا ځکه غصب شوی، د چا په کورنۍ کې قتل شوی ده او قتل نه دی نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم پیسهدار و، په حکومت کې مخاور و، هغه پسې څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي، په ټول هغه معالات سلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی، او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی، چې کوم خویندې چې مشکلات لري، شکایت لري، یا هغه مسائل جندر او شز پورې ارتباط نشي په حکومت کې. مثلا شزی باید د تصمیم ګیری تر حده پورې په لوړه چوکۍ کې باید حضور ولري، او د نارینه و تر څنګ باید همرنګ امتیازات څخه برخمن شي. زموږ لوستې خویندې او نالوستې ته باید د کار زمینه برابر شي د دوی په خپله استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکي افراد دپاره د حقونو د حمایت دپاره ده چې دوی سره باید ټولنه سره کم برخورد ولري، په ښه نوم یې یاد کړي یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته یو د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دی.
که دا مراته ووایي چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، آیا دا مهمه ده چې کومې قضیې باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ثبتوي او شکایت کوي کمیسیون ته بیا هغه قضیې ته رسیدګي کېږي؟
خو له نیکه مرغه چې کمیسیون داسې نه ده چې یو نفر کار وکړي یو یو قضیه پسې وګرځي، چې هر رقم قضیه موږ ته راشي. ستاسو خبره که قضیه ډېره جدي وي خو موږ ډېر په جدیت هغه بررسي کوو، ورسره زموږ همکاران ځي څارنوالۍ ته، محکمې ته در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي. دغه قرباني ته چې ته دا حق لري دا حق لري د دې لارې نه کولی شي چې خپل حق لري، او د دولت څخه دادخواهي کوي چې ولې دا قضیه پېښه شوه، ولې عاملین نه ګرفتار کېږي. او همدارنګه بعضې قضیې دي چې میانجیګري ته ضرورت لري. هغه یو څه مشکلات ورته پېښ وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا شي، هغه سي هغه په منځ کې جوړجاړي کوي او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي. که د دوی غوښتنه وي څارنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي او که غوښتنه نه وي نه معرفي کوي.
درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي او په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې له ځان سره لرو. اغلی معروف، که د کار د څرنګوالي په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟
بله فرق کوي، خو چې یو څوک ولایت کې کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا ژوند څخه، د یاتي ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسې ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوي دي، له کومو خنډونو سره مخ شوي؟
خامخا سړی بعضي وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. او خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوی هم ده موږ به برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو.
که تاسې ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسې ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تهدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تهدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنی واهل ټکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هره موضوع هغه قانوني په شکل حل فصل کو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راضي کېږي او راضي پسې هغه کېږي، موږ یو لوی تصمیم ځنې اخلو او دا ښځه ورته ورکوو.
بله، کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي وي؟
موږ ته چې شکایت کړی ده داسې نه ده شوي، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت پټ ساتو، هېڅ وخت نه افشا کوو چاته. ولو که د هغه پسې خاوندې راسي یو بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د محبس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې باید چې نوای وژل شوی.
بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا یې ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بله، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کارونه بعضې وخت سره ته ورسوي چې ما بس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. ښځې خو هم انسانان دي، د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه یو شي چې د دوی نه پورته کېږي، باید کورنۍ ومني او حق د دې نه لري چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده یو کور اخلو، انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشت کې یو د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو، تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو، بیا ورته وسپارو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندهار کې حالت اته نه دي فعال.
تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، قندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودل دي.
اغلې معروف کرته وایي چې هلمند ته مو څنګه پیښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
مننه ستاسو د سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې مې کار کوله، اعلان وشو چې دفتر هلمند لپاره امتحان اخیستل کېږي. نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمه مې ولیږه، او په امتحان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه، او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیګې، او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل. ما ته وایي چې هلمند ته ځې، چون هلمند ما لیدلې وه وختې، او زما خوښ وه، ما وایي وځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بله، غواړئ همدلته په هلمند کې پاتې شئ که نه بیرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم، او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لس کاله، شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده.
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې زه معلم په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پسته سر معلم وم، هلته تقریبا پنځه شپږ کاله سر معلمي مې وکړ. بیا د طالبانو په وخت کې WFP د مینیټورینګ برنامې وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو دپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخه تولیدې کوله. په دې کښې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کښې شفخانې قندار کښې، یعنې میرویس شفخانه کښې مې هم دنده ترسره کوله. همدلته نجونې ته متوسط ویل، دغه نجونو ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کښې مو تدریس کولو؟ هغه مضمون وکپ یادي؟
بله، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله. یعنې زه په هغه کښې په خپله هم هغه متخصصه نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپله مې هغه کتاب لوستله، او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې هم ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکوله.
بله، د طالبان په وخت کې ډیری خزی وایي چې په کورونو کې ناستې تاسې چې کله دنده تر سره کول او آیا د ستونزې سره مخ نشوي کوم خان مو مخې تر نه کوي څو چا ونه ګوخلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کې ترمعلمه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو. هغه آخري میاشت کې معاش مو واخیستله او معاش دومره و په هغه وخت کې چې په د افغانانو د کابل کښې مې په یاد دی، هغه روزمره سودا شو خلاص. نو چې کور ته ولاړم موږ تصمیم ونیوله چې باید داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما دپاره دنده وي، هم زما د خاوند دپاره. نو چې کندهار ته راغلو، کندهار په شفخانه کې ما صحي کورسونه په کابل کښې لوستې وم، مخکې هلته چې ولاړم زه یې د نرس او قابله په توګه یې ونیولم، زما څخه امتحان واخیستله، پس د امتحان څخه یې ونیولم، پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدله او پوه شو چې زما په خوا تدریس هم کړی دی. نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنې هغه کالونه وه چې زه نوی کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کښې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کښې یو کتاب ویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول، د هغه څخه مې نوټ لکچر جوړوله، نوټ بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکوله. دا ډېر مشکلات ما ولیدله. همدارنګه د کندهار په ښار کښې ما چې کله دا نوی حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیرزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو دپاره د انګلیش او کمپیوټر د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې هم دلته زده کړله، کمپیوټر مې هم دلته زده کړله. او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کاردیاچ دفتر و یو انټرنیشنل موسسه ده، ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده، په دغه موسساتو کښې مې کار وکړ. او بالاخره حقوق بشر ته چې ننوتلم، یعنې حقوق بشر ته هم چې زه راغلم، یعنې هغه دفتر ځای مې نه و لیدلی چې کوم ځای کښې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کېږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کېږي، نه زه په خپله هره وظیفه کښې ذره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم.
په افغاني کورنیو کښې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپله کورونو کښې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کېږي. تاسې که ووایئ آیا په کور کښې کوم محدودیت درته نه و وضع شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې، مو چې کله مو غوښتل مخ ته ولاړ شي، او په تېره د طالبانو په دوره کښې چې ژوند مو هم په خطر کښې و؟
له نیکه مرغه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او رون انډه کورنۍ و، ما ته ممانعت نه و په تحصیل په دوره کښې، حتی تشویق کېدلم د پلار له خوا مې خدای دې وبخښي چې ته کولی شې، ته لایقه یې. او همدارنګه پس د هغه نه چې واده مې کړ، چون زما خاوند یو افسر پولیس و، هغه یو صحي مشکلات په جنګونو کښې ورته پېش و، په بدن کښې په سر کښې چره ولګېدله. نو په ژوند کښې زه مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم، او د دوی هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم.
که چېرې د خپلو زده کړو په اړه ووایه غلی معروف، چې کومه برخه کښې مو زده کړې کړې، څنګه او چېرته؟
خو اول پلا ما په کابل کښې چې زده کړه وکړله، دارالمعلمین علي روشان څخه فارغه شوم. او پس د هغه نه نو معلمي دنده مې واخیستله او سرمعلمي وکړه. هغه وخت چې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو، او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کښې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کښې، بیا د حقوقو نه فارغه شوم. اما تر هغه نه هم په ورکشاپونو کښې او په آګاهي برنامې کښې زه د حقوق بشر ډېر زیات مدیون یم، چې د دوی په پروګرامو کښې ما ډېر شیان زده کړي.
راځئ په دې اړه وغږېږو چې له کله چې تاسې هلمند ته تللي یئ او هلته مو فعالیت ترسره کړی، دنده ترسره کوئ، څه تغییرات راغلي دي کومو برخو کښې؟
بلی چې کله منتره غلیم نو هغه فعالیتونه مې چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجالس کښې وایي تا خو موږ ته ډېر دلداري را کړې ده، زه وایم چې خدای ناخواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کوم. او همیشه زما خبره دا وي ښځو ته چې تاسو لوړ پوستونو ته ځان کاندید کوئ، ورته امکان ورکوئ، ځان وازموئ، مطالعه وکړئ، څو چې تاسو لوړ پوستو کښې کار کوئ. او هېڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې زه به ښوونځی ته ولاړ شم د دوه درې ساعته یا د تایم اول معلم اوسم یا د تایم دو یا درېیم تایم. نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړی شي، ځان آماده کړي په ازمایشونو یا امتحانونو کښې ګډون وکړي او لوړ پوستونه انتخاب کړي. نو دوی که لوړ پوستو ته ورسېده صلاحیتونه دغومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
که دا راته ووایي چې تاسې دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودلي یا کله مو زړه ښه کړی چې د هېواده ووځئ؟
ما په خپله هڅه هېڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواده ووځم، خو کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کاري سفر درلودلی، سیول ښار ته جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودلی، هندوستان او دا ځایونو ته مې درلودلي، ورکشاپ او دا شیانو ته تللی نو بېرته خپل وطن ته راغلی.
کورني ژوند په اړه مو په لنډو کښې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
ژوند کورني ژوند خو ما ویل چې زه متیله یم او یوه دانه لورکه لرم او درې زامن او درې انجورګانې. مشر انجور چې دا هغه هم زده کړې کړې ده، منځوی هم زده کړې کړې ده او درېیم هم، او زما لور هم په لسم صنف کښې ده اوس. زما نیمه چې خپل زده کړې کلاس کړي او تحصیلات عالي وکړي، یعنې زه ورته په زړه کښې لرم. او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري ده عالي تحصیلات، زه هلته زمینه ورته برابروم او نه یې تخریبوم. نو په خپله په هلمند کښې ژوند کوم، خپل خاوند سره ستا اولادونه هم په کابل کښې ژوند کوي.
ډېره مننه اغلې عفیفه معروف کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړ.
ژوندی اوسئ، تاسو د برنامې څخه مننه چې زما سره مسایب.
درنو اورېدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره مو ملتیا وکړه. تر بیا مو په لویه لاس سپارم.